السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مخامنې خبری مجلې ته چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خبريږي خرغلاست ویم وړاندې اورئ چې د افغانستان مشرانو جرګې نن سه شنبه د درې ګونو امنیتي ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته رابللي وو او د امنیتي وضعیت په اړه باندې پوښتنې ترې کولې. دا هم اورئ چې د ایران د سرحدي قواو قمندان افغانستان ته راغلی او د افغانستان دفاع وزارت او نورو امنیتي چارواکو سره خبری کوي. خو تر هرڅه مخکې خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. په مکرې د مهمو خبرونو سرخطه د هلمند سولې کاروان غړي ملګرو ملتونو ته خپل لیک سپاري. د افغانستان د سولې عالي شورا وای په افغانستان کې د اوربن پر تمدید او د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د علماو پر روان کنفرانس باندې خبرې کړې دي. او د ایران جمهور رئیس یو بیا خپل خلکو ته ډاډ ورکړ چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له امله د اقتصادي فشار د کمولو هڅې به وکړي. پوره خبرونه واورئ. د هلمند سولې کاروان غړي نن د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته د خپلو غوښتنو په اړه لیک وړاندې کوي. د لیک جزئیات نه دي څرګند کړي. هغوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي د دفتر یونما مخې ته کښېنستل او درې ورځنۍ پرلت یې پیل کړ. دوی به تر سبا ماپښینه دلته ناست وي. د هلمند سولې کاروان ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل
کوششونه سوي دي سوي دي د ملګرو ملتونو مشرتابه بیا بیا غوښتنه کړې ده چې هغوی زموږ سره لیدل غواړي، زموږ سره کښېني او زموږ سره بحث کوي. خو موږ هغوی ته ویلي دي چې موږ تاسو سره دلته بحث نه کوو، یوازې او یوازې زموږ غږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر غړو هېوادونو او د هغوی پر ملتونو دي چې هغوی له تاسو څخه وپوښتي. هغوی ستاسو په تېرو اوولسو کلونو کښې کړنې ارزیابي کړي چې تاسو د افغان د امن لپاره څه کړي دي. د ملګرو ملتونو د غړو هېوادونو ملتونو او فرد فرد ته راجع دي چې هغوی باید له دوی څخه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو شتون په افغانستان کښې څه معنا لري.
د ارګ خبر پاڼه وایي چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سهار په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو له سفیرانو سره کتلي او د سولې لپاره پر روانو هڅو او د اوربند پر ښه مدیریت یې خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې جمهور رئیس غنی به نن ماښام د یو شمېر دینی عالمانو سره وګوري او وروسته شایي خلکو ته ټلویزیوني وینا هم وکړي. په دې اړه تاسو ته په دې خپرونه کې نور معلومات هم وړاندې کوو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي نن یې په افغانستان کې د اوربند پر تمدید او د افغانستان د سولې په اړه د اسلامي نړۍ د مخکښو عالمانو پر کنفرانس خبرې کړې دي. د سولې د عالي شورا پر ټویټر پاڼه لیکل شوي چې د اسلامي نړۍ د علماو کنفرانس په سعودي عربستان کې جوړیږي او د افغانستان پر سوله به خبرې پکې وشي، خو نور جزئیات نه دي ورکړ شوي او دقیقه نیټه یې هم نه ده څرګنده. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو نن د اسلامي هېوادونو د عالمانو غونډې چې په آسیا او منځني ختیځ کې کیږي یوه امریکایي پروسه بللې او پر دیني عالمانو یې غږ کړی چې په داسې غونډو کې دې ګډون ونه کړي. وسلوالو طالبانو په یوه بیان کې نن ویلي دي چې امریکا په می میاشت کې په اندونیزیا کې د دیني عالمانو داسې یوه غونډه کې دیني عالمان رایو ځای کړي وو. د ایران د سرحدي پولیسو قمندان بریډ جنرال قاسم ردایی کابل ته ورسېد. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ردایی به له تروریزم سره پر مبارزه د مخدرو موادو د قاچاق مخنیوي او د سرحدي امنیت د ښه کېدو په ارتباط د افغانستان د سرحدي ځواک او د ملي دفاع د وزارت له چارواکو سره وګوري او خبرې به وکړي. د ایران رسنۍ وایي چې ښاغلی ردایی له یوه لوړ رتبه پلاوي سره کابل ته تللی. د افغانستان د ملي اردو ګڼ شمېر عسکر او منصبدار نن د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د هغو وسلوالو په حمله کې وژل سوي چې او زخمیان شوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش غړي ګڼل کېږي. د درزاب امنیه قمندان تورن محمد اسماعیل نن دا خبره ازادي راډیو ته وکړه، خو وی نه ویل چې دقیقا څومره کسان وژل سوي او څومره زخمیان دي. د درزاب امنیه قمندان وویل چې که حکومت عاجله مرسته ونه کړي دغه ولسوالۍ شاید سقوط وکړي، ځکه په ولسوالۍ کې له پرون غرمې راهیسې شدید جنګ روان دی. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر هغه هېواد د امریکا له لورې د لګېدلو بندیزونو فشار به رفع کړي. حسن روحانی نن ایرانیانو ته په ټلویزیوني وینا کې وویل
امریکا
د تل په څیر نن په یو بله لار د ایران د اسلامي جمهوري قدرت او عظمت او د دې نظام او ملت د طاقت د ماتولو هڅه کوي. په ایران کې د ډالر په مقابل کې د ایراني ریال د بیې د لویدو او پر خلکو د اقتصادي فشار د زیاتېدو له امله پرون ستره مظاهره وشوه. د اعتراض کوونکو یوه ستره جوپه د تهران پر زاړه بازار راتېره سوه او د پارلمان د ودانۍ مخې ته غونډه سوه. حسن روحاني وویل د حکومت عواید نه دي کم سوي او وی ویل چې د ایراني ریال بیه په مارکیټونو کې د بهرنیو مطبوعاتو د پروپاګند له امله لویدلې ده. د ایران نیمه دولتي خبری اژانس پرونی مظاهره چان بغاوت کوونکې بللی او ویلي دي چې یو شمیر کسان نیول شوي دي، خو په دې اړه دقیق شمیر نه دی څرګند. ویل کېږي چې د تهران د زاړه بازار زیاتو دوکاندارانو نن هم احتساب کړی، دوکانونه یې بند کړي او پر سړکونو د حکومت ضد شعارونه ورکوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن په یو پوځي پریډ کې سختې خبرې وکړې. وی ویل چې له آذربایجانه جلا شوې سیمه ناګورنو قرباغ په اصل کې د آذربایجان د خاورې برخه ده او هیڅکله به د دې سیمې اشغال قبول نه کړي. علیف نن د آذربایجان د پوځ د سل کلنۍ په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې وویل چې آذربایجان به پر ناګورنو قرباغ خپله واکمني بیا ټینګه کړي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام مسابقه دوام لري. نن په سی گروپ کې د استرالیا او پیرو لوبډلې لوبه کوي. لوبه هم دا اوس روانه ده. د دنمارک او فرانسې د فوټبال لوبډلې به هم په سی گروپ کې نن وروسته لوبه وکړي او په همدې او په ډی گروپ کې د نایجیریا او ارجنټاین او د آیسلند او کرواشیا د فوټبال لوبډلې سره مخامخ کیږي.
خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوسلو لپاره د ازدی رادیو ویب پانی www.azadiradio.com او فیسبوک پانی ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر موجوده ده چې د افغانستان د درېګونو امنیتي ځواکونو مسؤلین نن مشرانو جرګې ته غوښتل شوي و څو د سناتورانو پوښتنې ځواب کړي. د دوی غونډه سري وه، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان غواړي طالبان قوي وښيي.
پاکستان میخواد که در مورد به چالش کشیدن دولت افغانستان به معنای از اینکه طالبان بسیار قوی هستند رول بازی بکنند.
افغان امنیتی چارواکی وایي د ایران د سرحدي قواو قمندان جنرال قاسم رضایی افغانستان ته راغلی د تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په اړه به خبرې وکړي. په بلخ کې په مزار شریف ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې دي.
د میتور یک هفته دو هفته خیلی نفر به قتل رسیدن. هیڅ دیگه د شهر مزار کسی وقت دل راحت گشته نمیتونه.
نور محمد طالب هم له روحي له تر پیر سره ملتیا وکړي. ازو لمړی مطلب ته، د افغانستان مشرانو جرګې د سیشن میپور از د درېګونو امنیتی ځواکونو مسولین د جرګې عمومي غونډې ته وربللې وو. له دوی نه د امنیتی وضعیت په اړه باندې پوښتنې کولې. دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو د حملو د زیاتېدو لامل له دغو ډلو سره د ځینو ګاونډیو هیوادونو د جنګي تجهیزاتو مرستې دي. په دې اړه خان محمد سیند یو رپورټ جوړ کړی.
د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نامنۍ زیاتېدل، په ځینو سیمو کې د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي پوستو نیول کېدل، له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې د امنیتي ځواکونو تلفات، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی، د داسې نورو امنیتي پیښو رامنځته کېدل هغه پوښتنې وې چې د مشرانو جرګې غړو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د درېګونو امنیتي ځواکونو له مسؤلینو نه وکړې. مشرانو جرګې په همدې ورځ د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیالان د جرګې عمومي غونډې ته بللي وو چې په هیواد کې د روانو نامنیو په اړه د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی خپل پوښتنه داسې مطرح کړه.
د افغانستان په دوه ویشت ولایتونو کې اوس پیلن جګړه روانه ده. ډېرې ولسوالۍ د طالبانو حاکمیت لاندې راغلې. هر ورځ افغانان شهیدانېږي، پولیس او اردو امنیتي ملي شهیدانېږي. دا اوس جګړه ورځ تر بلې ورځې ډېرېږي. آیا دغه جګړه ډېره لوستوله چې تاسې په کمولو کې په بندولو کې پاتې راغلي یاست؟ څنګه موږ ولس ته اطمینان او دا وعده ورکړو چې زموږ امنیتي ځواکونه تاسې ته امنیت راوستلی سي؟
د کورنۍ چارو وزارت له لومړي مرستیال جانان بارګزینه وپوښتل شول چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ د خلکو ژوند ناامنه کړی او د ملي امنیت د عمومي ریاست له مرستیال عبدالصبور نه پوښتنه وشوه چې څه لامل دی چې استخباراتي ارګانونه نشي کولی د وسلوالو مخالفینو د بریدونو پلانونه کشف او مخنیوي ته تدابیر ونیسي. له دغو پوښتنو وروسته د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو په غوښتنه د ځواب ویلو مرحله سیري اعلان شوه او خبریالانو ته اجازه ورنه کړل شوه چې د مسؤلینو ځوابونه ثبت کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هر څومره چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې تودېږي او د نړیوالو له هرکلي سره مخ کیږي، ځینې ګاونډي هیوادونه او په تېره پاکستان هڅې کوي چې د افغانستان وسلوال مخالفین لا ولمسوي او جګړې ته تیار کړي.
پاکستان از این وضعیتی که در مورد دولت ما به وجود آمده ناراضی است.
دوول پاکستان لدغه وضعیت نه چې زمونږ د دولت په اړه رامنځته شوی ناراضی ده. پاکستان غواړي په دې پلمه افغانستان وګواښي چې طالبان قوي دي او په دې اړه رول ولوبوي، او بل دا چې غواړي نړیواله ټولنه په دې تیر باسي چې د تروریزم پر وړاندې له افغانستان سره همکاري کوي او همداشان هم زموږ دولت او هم نړیواله ټولنې ته ستونزې پېښې کړي. بلخوا ویل کیږي چې په پام کې ده د انګلستان شاوخوا 450 سرتیری په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په لیکو کې ګډ شي. په دې اړه د دفاع وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست ښاغلی رادمنش وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه مخ په پراخېدو دي او نوي انګلیسي پوځیان به د افغان ځواکونو د ظرفیتونو په لوړولو بوخت شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غږ نیولی دی. د ایران د سرحدي قواو قمندان د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول او سرحدي تیریو د مخنیوي په اړه د خبرو لپاره کابل ته راغلی. دا خبره د افغانستان دفاع وزارت ویاندوی د دفتر سرپرست جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل د ایران د سرحدي قواو قمندان به له تروریزم سره د مبارزې او همدارنګه له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې پر روانو هڅو وغږیږي. وسل وسال او نور جز
د ایران د سرحدي قواو قمندان جنرال قاسم رضایی د توریزم او مخدره موادو سره پر ګډې مبارزې او د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول په تړاو د شبې هوکړې په اړه د خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت د ویندوی دفتر سرپرست محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سرحدي قواو قمندان تېره ورځ ناوخته کابل ته رارسېدلی او ټاکل شوی د افغانستان د دفاع وزارت له یو شمېر مسؤلینو سره وګوري.
ایران د سرحدي قواو قمندان د دې لپاره افغانستان ته راغلی دی چې په مورد تروریزم او د مواد مخدر په مقابل کې چې ځینې مبارزه ضرور ده خبرې کی او د افغانستان او سرحد کې مسؤول او ښه وضعیت رامنځته شي.
خاغل رادمنش د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د ګډې مبارزې او د ایران او افغانستان ترمنځ د ګډو پولو د کنټرول په برخه کې دغه سفر مهم بولی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرو د ځپلو د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د سرحدي تیرې او د مخنیوي او په ګډو پولو کې د امنیت د ټینګښت په هدف د دواړو هیوادونو د سرحدي قمندانانو ترمنځ یو ګډ هوکړلیک لاسلیک شوی و. د دغه هوکړلیک د لاسلیک پر مهال دواړو لورو ژمنه کړې و چې په سرحدي سیمو کې به د امنیت د ښه ټینګښت په هدف ګډې ناستې کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې به له ډیپلوماټیکو لارو هواریږي. دغه شان د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د روان لمریز کال په سور میاشت کې ایران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له هغه هیواد غوښتي و چې د تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د دغه سفر پر مهال ښاغلي بهرامي د ایران د دفاع وزیر امیر خاتمي سره په لیدنه کې د سرحدي سیمو د خوندیتوب موضوع هم مطرح کړې وه. ایران د فراه په ګډون د افغانستان له غربي ولایتونو سره 209 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري چې د فراه د سیمه ییزو چارواکو په وینا دوی په ټوله سرحدي پوله کنټرول نه لري. د فراسي مېزو چارواکو په سوزلې دایدا کړي چې ایران د دغه ولایت په نام نه یو کې لاس لري. د فرا پخونی ولی محمد عارف شاه جهان له وړاندې ویلی چې د دې ولایت طالبان مالی او پوځي امکانات په واک لري او مشانو ته په ایران کې کورونه هم ورکړل شوی دی. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو یوسف امینزازی وایي که دواړه لوري په خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي او هسې صادقانه وي نو دا شان سفرونه به ښې پایلې ولري.
فقط صداقت دښتې په کار ده او ژمنتیا په کار ده او څه چې وایي تعهدات چې ورکوي په هغه باندې عمل په کار ده. که دا وشي واقعا د دواړو ملتونو د دوالو خلکو د دوالو یوازو په ګټه ده.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي د تروریزم او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو د وضعیت د خوالي لپاره په لوړه کچه خبرو ته اړتیا ده او دا د یو قومندان له صلاحیته پورته خبره ده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د غزنی ولایت په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه ناوخته ګڼي او انتقاد ورباندې کوي. دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید د سې شمې پر ورځ آزادي راډیو ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه به په غزنی کې له ګڼو ننګونو سره مخ شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي هڅه کوي چې په غزنی کې انتخابات د نورو ولایتونو په څیر په خپل وخت ترسره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې په غزنی کې به انتخابات په حوزوي توګه باندې ترسره کړي. حدیث پردیس په اړه یو رپورت جوړ کړی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوري په غزنی کې په حوزوي توګه د انتخاباتو د ترسره کیدو ل پریکړې وروسته پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای دغه پریکړه ډیره ناوخته شوه. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د سې شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به له تخنیکي او عملیاتي پلوه د دغه پریکړې د عملي کیدو په برخه کې له ستونزو سره مخ شي.
پریکړه وسله څه هم د متزین لپاره یو کوم ځواب وو مثبت، ولی په دې شرایطو کې فکر کوم چې کمیسیون لپاره نوي جنجالونه به هم خلق کړي او کېدای شي کمیسیون له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. یو دا به شاید په دې فکر کوم چې کېدای شي د غزنی ټاکنې دغه نیټه باندې چې کمیسیون نو پلان کوي په وخت باندې ترسره نه شي.
د ښاغلي رشید په خبره په داسې حال کې چې کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو د نوماندانو ابتدایي لیست خپور کړي، خو په غزنی کې د انتخاباتو د ترسره کیدو په اړه لارې چارې به له نورو هغو سره توپیر ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې په غزنی کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په حوزوي توګه ترسره کړي. د دغه کمیسیون مسؤلینو ویلي چې د پریکړې له مخې غزنی به په دریو انتخاباتي حوزو وویشل شي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د ولسی جرګې په تیرو انتخاباتو کې له غزنی ولایت څخه ولسی جرګې ته ډیری د یو قوم استازو لاره پیدا کړې وه. خو اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غزنی د وروستي اعلان شوي تصمیم په اړه وایي چې ټاکل شوی تر راتلونکو دوه ورځو به په دغه ولایت کې د نوماندانو د نوملیکنې لپاره ځانګړی مهال ویش اعلان شي. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وایي سره له دې چې د کمیسیون په وړاندې به کارونه زیات شي، خو نوموړی ډاډ ورکوي چې د نورو ولایتونو په شان به په غزنی کې هم د ټاکنو بهیر په یو وخت تکمیل شي. دوی غزنی د نورو درې درشو ولایتونو په نسبت په ټولو انتخاباتي چارو کې شاته پاتې دی. خو د ټاکنو کمیسیون هڅه دا ده چې شپه او ورځ کار وکړي څو دغه ولایت چارې د نورو ولایتونو سره برابرې شي. کار زیاتېږي خو دا چاره ناشونې نه ده. هڅه کوو چې د ټولو ولایتونو انتخابات د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ښاغلی هاشمي له اړوندو حکومتي ادارو نه غواړي چې په غزنی کې د انتخاباتي چارو د پلي کېدو په برخه کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري وکړي. په ورته وخت کې د غزنی ولایت سیمه ایز اداره ډاډ ورکوي چې د ټاکنیزو چارو د پلي کېدو په برخه کې په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو کمیسیون سره همکاري کوي. د غزنی د والی وایند عارف نوري آزادي راډیو ته وویل چې دوی به په غزنی کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره د امنیت د ټینګېدو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې د ډرون برید په نتیجه کې یو شمیر ملکیانو او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نورستان د ولایتي شورا رئیس د خبري ازادي راډیو ته کړي خو د نورستان امنیتي چارواکي وایي د برید په اړه باندې دقیق نه دی خبر. په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو هم تر اوسه پورې د نورستان د دې پیښې په اړه باندې څه غبرګون نه دی ښودلی. روح الله انوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سعدالله پندزوی د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تیره شپه 11 بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانت ویګل ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په یو کور برید کړی چې پکې ولسي وګړو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده.
11 بجې شاوخوا کې چې دوی چای ته ناست دي حمله کېږي، دوه بم غورځول کېږي، په نتیجه کې 8 کسان مړ کېږي او 2 کسان زخمیان کېږي. چې په مړو کې 2 کسان چې دي طالب دي او متباقي 6 کسان نور عوام خلک دي، یعنی هیڅ طالب سره داسې کوم نه طالب دي او نه هم کوم خاص روابط انډیوالي لري، یعنی عوام د هماغه د منطقې د کلي خلک دي، عوام خلک دي، بېطرف خلک دي. 2 کسان زخمیانو کې هم یو طالب دي، یو زخمي چې دي عوام دي.
هغه وایي تېر ورځ هم د یادې سیمې په ځنګل کې بې پیلوټ الوتکې برید کړې چې پکې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او یو ټپي شوی و. د نورستان امنیه قومندان جنرال سید عباس سادات د سې شنبې په مازیګر ازادي راډیو ته وویل تر اوسه دوی ته کره معلومات نشته چې په برید کې څو تنه او څوک وژل شوي دي.
د وایګل د مو کاری دیګل شاوه دي ځوڅ ده توپیل نه اتلیکې مقام ولایت از کماندانی امنیه آیتا تفضیل شده که اولا تصدیق بکنه که اگه مردم آم باشم.
ده وان تو اگل ولسوالی اروان ده دیگل پا قریه که بی پیلوت آلوته که تیرش پا برید کرده. ده ولیت مقام و امنی کماندانی پلاویتا کلی چه ثابت کردی چه چوک پکی وجل شوی. که ولسی وگری پکی وجل شوی وی هغا با هم تاسو ده ویو او که مخالفین وی هغا با هم در سر شریکلو سی ملری ده او تری معلومات خستل استونز من دی. تر اوسا وسلوال و طالبانو ده یادو برید دونو پاڑا چن دی ویلی.
ازادي رادیو تا غوښته د ولس پکنې منځنۍ څپا او فم سره شرې پینځه د ازادي رادیو د اوریدو آدرسونه دي هم درس facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د کولای شي خبرونه او مطالبه او ویډیوګانې پکې وګوره او ولولې. د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایم او نامنۍ په خاطر شکایت کوي. دوی محلي ادارې او امنیتي چارواکي په وظیفوي غفلت ورنوي. د بلخ ولایتي شورا غړي هم ورستر بلې ډیریدونکو نامنۍ تاییدوي، خو امنیتي چارواکي بیا وایي په بلخ کې د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولې دي. مجیب الرحمن حبیب زای او نور جزئیات.
د بلخ ولایت اوسیدونکو په مزار شریف ښار کې د جنایي جرایمو او مرموزو قتلونو لا زیاتوالي شکایت کوي او امنیتي مسؤلان په وظیفوي غفلت تورنوي. د بلخ ګنشمیر ولسوالیو او د مزار ښار اوسیدونکو د ولایت کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې نسبت بل هر وخت اوس مهال په مزار شریف ښار کې وسلوالې غلې، مرموز قتلونه، د تورې ښیښې موټرو تګ راتګ او ناقانونه وسلوالو حضور زیات شوی. د مزار شریف څو تن اوسیدونکو یې پاړه وویل:
اسم عبدالولی، د شهر مزار شریف. د شهر مزار شریف بې بندوباري، ناامني بسیار زیات شوه. متاسکله کې خود سرانه موتورایی که در این موتور مثال هست سلاح دارن، هر کس در دل خود هر کسی کار میکنه.
نام احمد است، باشنده شهر مزار شریف. منطقه امنیت هیچ خوب نیست، هر روز این موتورسیکل که یعنی او را بیزن ایره بیزن او را بیزن دمی طول یک هفته دو هفته خیلی نفر به قتل رسیدن، یک ده نفر 15 نفر. هیچ دیگه در شهر مزار کسی وقت دل راحت گشتن نمیتونم.
د بلخ ولایتي شورا غړي هم مزار شریف ښار کې د ناقانونه وسلوالو حضور تاییدوي او وایي چې امنیتي مسؤلان د وضعیت په کنټرول کې پاتې راغلي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید د پولیسو د کمیت کموالی په بلخ کې د جنایي جرایمو د زیاتوالي بل دلیل په ګوته کوي. په همدې حال کې د بلخ امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو سره په خبرو کې څرګنده کړه چې د بلخ امنیه قومندانۍ هڅه کوي چې د غیر مسؤول وسلوالو د فعالیت مخه ډپ کړي او په همدې هدف هر ورځ ثابت او سیار چک پوینټونه په مزار شریف کې ترسره کیږي.
شما میفهمید که ما تدابیر جدی و پلان مشخص را اتخاذ کرده. تمام هیئت رهبری ما با تانک‌های آمبی و سلاحی که در دسترس پلیس قرار دارد شهر میبریم، با هیچ کس مراقبت صورت نگرفته. ما افراد مسئله غیر مسئول و سایت بدون اسناد بدون برای سلمدار همه را توقف کردیم و این پلان ما بسیار به جدی و شدت در جریان دارد.
دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا 13 اونۍ کې مزار شریف د څه کم 10 مرموزو قتلونو شاهد و، خو پولیس تر اوسه د ټولو قتلونو د عاملینو په نیولو نه دی بریالی شوی. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روسیه کې د ایران د فوټبال ملي ټیم کڅام خپل ورستۍ لوبه پرون له پرتګال سره مساوي کړه، خو په خپل ګروپ کې د کم امتیازونو په لرلو سره دغه نړیوال جام له سیالي ووت. دغه سیالي بیا د ایران خزو ته بریا ور برخه کړه او د دوهم ځل لپاره د دې چانس ترلاسه کړ چې د تهران په لوی سټډیوم کې له سړیو سره یو ځای د ټلویزیون پر یوې لوی پردې هغوی وګوري. نوریاس نوری او نور جزئیات.
د ایران د فوټبال ملي ټیم دریمه لوبه له پرتګال سره مساوي کړه. دواړو ټیمونو یو یو ګول واه، خو د ایران ټیم چې په بی ګروپ کې مخکې یو لوبه له مراکش ګټلې او بلې هسپانیا ته بایللې او په جدول کې دریم ځای خپل کړی و، د دې جام بل پړاو سیالۍ ته د وتلو لپاره د هغې ګټلو ته اړتیا درلوده. خو که د ایران ټیم په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام له سیالیو سره مخه وکړه، په ایران کې ښځو بیا په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د دوهم ځل لپاره چانس ترلاسه کړ چې دغه لوبه له سړو سره یو ځای د تهران د آزادی په لوی سټډیوم کې د ټلویزیون پر یوې لویې پردې وګوري. په ایران کې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې چې مذهبي محافظه کاران واکمن دي، ښځې له دې منع شوي چې په ورزشي لوبغاړو او عامو ځایونو کې د فوټبال لوبې له سړو سره یو ځای وګوري. محافظه کاران داسې استدلال کوي چې ښځې باید په دغو لوبو کې له سړو ځکه لرې وساتل شي چې کله نارینه په احساساتو راځي ښکنځلې کوي او سپک سپورې وایي. له دې مخکې د تېرې چهارشنبې په ورځ ښځو په ایران کې د لومړي ځل لپاره چانس ترلاسه کړی و چې د تهران په همدې سټډیوم کې له سړو سره یو ځای له هسپانیا سره د خپل ملي ټیم لوبه وګوري. په داسې حال کې چې تېره ورځ د تهران په لوی سټډیوم کې ښځو د خپل ټیم د لوبې ننداره کوله، د ښځو د حقونو ایرانۍ فعال مریم قشقایي ته روسي چارواکو بیا اجازه ورکړه چې د سارانسک ښار په سټډیوم کې د پرتګال او ایران ترمنځ د لوبې په جریان کې په ایران کې پر ښځو د لګول شوي بندیز په وړاندې خپل اعتراض ته دوام ورکړي.
د شمالي قطب د یخ په ویل کېدو سره د یخ په ویل کېدو او د خاورې پر څرګندېدو سره چې لړۍ د ځمکې د کورې د تودوخې د زیاتوالي له امله په دې وروستیو کې چټکه شوې پر بډایه طبیعي زیرمو د کنټرول لپاره هم د نږدې هیوادونو او سترو قدرتونو ترمنځ سیالي تیزه شوې ده. په دې اړه باندې نوریاس نوری یو راپور جوړ کړی دی چې اوس مو تاسو پام ورته راړو.
د امریکا دفاع وزیر وای متحده ایالات د اړتیا لري چې په شمالي قطب کې خپل حضور لا پیاوړی کړي، ځکه د نړۍ د تودېدو له امله سیمې ته چې د تیلو او ګازو بډایه زیرمې لري نوې سمندري لارې پرانستل کیږي او د دغو زیرمو د استخراج چارې هم اسانه کیږي. د ځینو اټکلونو له مخې شمالي قطب چې د روسیې، امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو محدودو هیوادونو له خاورې سره تړلی، د تیلو او ګازو زیرمې د سعودي عربستان او روسیې له زیرمو ډېرې زیاتې دي. روسیې په شمالي قطب کې له مخکې د انرژۍ پراختیايي هڅې پیل کړې او هم په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته پوځي حضور او ظرفیتونه پکې پیاوړي کړي دي. موسکو دغه راز غواړي چې په لرې پرتو ټاپوګانو کې پرېښودل شوې د شوروي د وخت پوځي هوایي او د رادارو اډه بیرته فعاله او هم یو نوی پکې جوړ کړي. روسیه د شمالي قطب د شاوخوا نیمایي برخې څه کم 1,300,000 کیلومتره مربع ساحې چې د ټولو 15 سکندنوي هیوادونو سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او آیسلند له مساحته لږ څه کمه ده د ملکیت ادعا کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیری اکشن بی پورس د یو شمیر آسیایي هیوادونو پر لور تر روانې دو مخکې په الاسکا کې خبر لاندې وویل، په دې کې شک نشته چې متحده ایالات باید په شمالي قطب کې خپل حضور پیاوړی کړي او زیاته کړي چې د دغو هڅو په ترڅ کې به متحده ایالات د کنګل ماتولو او نورو ځانګړو کښتیو د شمیر په زیاتوالي سره چې په قطب کې ورته اړتیا ده د ساحلي ګارډ حضور پیاوړی کړي. متاس وویل په اوس وخت کې په شمالي قطب کې د عملیاتو لپاره د پنتاګون ډېر اتکا هم په الاسکا کې پر موجوده اډې ده او زیاته کړه چې په سیمه کې نصب شوې د توغندي او هغه د زګاوي چې د نورو توغندي تخریب یا شندوي د امریکا د خاورې د دفاع اساسي ستنې جوړوي. خو د امریکا دفاع وزیر دې ته هم اشاره وکړه چې د شمالي قطب په تودېدو سره چې په سیمه کې نوې هڅې پیل شوې، متحده ایالات ورڅخه یو څه شاته پاتې دی. متسول شمالي قطب ته چې اوس نه یوازې دا چې نوې لارې پرانستل کیږي، بلکې په سیمه کې د انرژۍ د نوې طبیعي زیرمو د موندلو لپاره هم څېړنې تیزې شوې، متحده ایالات به هم خپل لوري هڅې زیاتې کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ځینو اوریدونکو د افغان بیسیم اتسوه تلس لاري مونږ ته سیمسونه را لېږلي دي. له غیړلې کریم د غزنی له مخوره لیکلي د روان جنگ تر ټولو ستره بیا ولس پرې کوي. احمد شاه د هلمند له سنگینه لیکلي له برېټانیا څخه ډیره مننه چې د اوربند او سولې په برخه کې د مرستو او همکاریو هوډ ښودلی دی. ګل محمد له بکوا لیکلي دي ملګري ملتونه باید پر امریکا فشار راولي تر څو جنگ پرېږدي. متیولا ویسا هم لزابل لیکلی دی ځوانان اوس د خبره خوشبختانه په هر بخش کې مخته روان دي، خو په خپل شخصي لګښت د غوښتنه کړې ده چې باید دولت د ځوانانو لپاره د مالی مرستو لپاره لارې چارې برابرې کړي. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې دي.